درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم دا خبرونه ده شمشاد زادران په تخنیکی همکاری ورندی کیشی د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به واوري چې د افغان ښځو په اړه اروپایي اتحادیې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې ونډه ولري. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د حکومت لخوا یو شپږ کسیز پلاوی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جماعت کې د پرونی چاودنې پاړه څیړنه کوي. د بیسرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې وایي دي چې په کابل کې په دشتي برچي کې پرې وروختون دي د ورستۍ حملې پاړه جدي څیړنه وسی. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې غږ کړی دی چې د مظاهرو په اړه د رپورټونو د جوړولو په وخت کې دې خبریالانو ته امنیت او مسؤلیت ورکړ سي. پورا خبر نو اورید. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جماعت کې د پرونی چاودنې پاړه د چیرنې و ځانګړي کمیټه ټاکلې چې د افغانستان د حج او اوقاف وزیر عبدالحکیم مونی بیا مشري کوي. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې په دغه پلاوي کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د لوی څارنوالۍ استازي هم شامل دي. پرون مازدیګر په وزیر محمد اکبر خان مینه کې په جماعت کې چاودنه وسوه چې پیژندل سوی دیني عالم محمد ایاز نیازی پکې ووژل سو. په دغه چاودنه کې دوه نور ولسی وګړي هم وژل سوي او زخمیان سوي دي. په سیمه کې وایني شاهد د ازادي راډیو خبريال ته نن وویل:
عبدالبصیر هستم، کاوش تخلص میکنم. زمانی که نماز شام میخوانم میخواه که برای از مسجد
دی وی ملا ده ماشام تلمانزه و روسته لجمعت دو تو پوخ که و دخپل و بوتونو در اخیستلو لپاره زن تیت کرد او دو بوتونو پزای که چه کمچادی دون که موادی شدل سوی و انفجاری وکرد. د حمله مسولیت لا چانه د یخصه وسوال او طالبانو ویلي دي چې دا یو جنایت دی. خود افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح ویلي په داسې کارونو کې تر دې وړاندې اکثر وسوال او طالبانو لاس درلود. د بی پولیو ډاکټرانو نړیوالې ادارې ویلي په دشتي برچي کې پر زیژنتون د حمله پر مهال چې د مې د میاشتې په 12مه وسو 15 میندې وژل سوې وي. د دې ادارې په وینا 15 ښځې په داسې حالت کې وژل سوي چې په زیژن خونه کې وي یا کوچنیان پیدا کېدل او یا ورته منتظر وي. دغې نړیوالې ادارې ویلي دي چې په دشتي برچي کې پر روغتون سوې حمله دي په دقت وڅېړل سي. په دشتي برچي کې پر روغتون په وسواله حمله کې 24 وژل سوي وو او د چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل وو. د حملې مسؤلیت وسوالو طالبانو نه دی اخیستی. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې یو د خلکو د عادي خلکو یو موټر په چاودیدونکو موادو ختلی دی چې په هغه کې نه تنه ملکي کسان وژل سوي دي. په د کندهار کې د والي ویاند کمال ناصر د بارکزي د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم. نن په کم یو ولس بجې د کندهار ارغستان ولسوالۍ د خوشکروت په سیمه کې د وسلوالو یو مین شخ کړی و چې د ملکي وګړو پر یو ډاسن موټر انفجار کړی دی چې د عمل حالت نه نپاره ملکیان شهیدان او 15 نپاره نور زخمیان سوي دي.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې د زخمیانو شمیر 15 تنه دی او زخمیان په کندهار ښار کې میرویس روغتون ته لېږدول سوي دي. په هرات کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو نن سهار وویل چې د کورونا ویروس 214 مثبتې پیښې یې په دغه ولایت کې په 24 ساعتونو کې ثبت کړي دي. په هرات کې چارواکو نن سهار ویلي وو چې د مثبتو پیښو شمېر 3112 ته لوړ شوی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلس ګرځ بندیز اعلان شوی دی. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دغه هیواد پر ایالتي مشرانو باندې فشار زیات کړی چې د ملي ګارد ځواکونه په کار واچوي او د داسې مظاهرو مخنیوی دی وکړي چې تشدد چور او تالان پکې کیږي. په امریکا کې وو پولیس د مارچ 15 نیټه یو تور پوستی امریکایي سړی جورج فلوید ووژل او له هغه راهیسې د امریکا په مختلفو ښارونو کې مظاهرې کیږي. د جورج فلوید د شپږکرنې لور مور چې راکسی واشنگتن نومیږي پرون په مینیاپولیس کې یو خبري غونډې ته د خپل او د خپل کورنۍ د حالت په اړه وویل. دا وایي چې دوی د خبرو لپاره څه نه لري. دا وایي زه خبرې نه خبرې په خوله نه راځي، خو ټول خلک په دې پوهیږي چې دې پولیس زموږ څخه څه شی واخیستل. دا وایي چې زما لور به د دې څخه وروسته پلار نه لري، او هغه خلک چې مازدیګر خپلو کورونو ته ورځي له کاره وروسته باید په دې پوه سي چې جینا به نور داسې پلار نه لري چې د هغې سره د هغې د ښوونځي په مراسمو کې او د هغې د واده په ورځ د هغې تر څنګ ودرېږي. د ښځې په ژړغوني ږغ خبرې کولې او وی ویل چې دا د خپل لور د پلار لپاره د انصاف غوښتلو په خاطر دغه ځای ته راغلې ده. په امریکا کې لاریونونه روان دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې بیګا تمش په وچه خلک په پرله پسې ډول د جورج فلوید د وژل کېدو پر ضد د اعتراض لپاره لارو سرکونو ته راوځي. او یو ورستای خبر دا چې د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف یو نوی قانون توشیح کړ چې پر اساس یې په آذربایجان کې خلک مجبور دي چې د دې څخه وروسته په عامو ځایونو کې ماسک واغوندي. که څوک له دغه فرمان څخه چې نن توشیح سوی او له نن څخه نافذ دی سرغړونه کوي د آذربایجان دیرش مناته چې تقریبا 50 امریکایي ډالر کېږي جریمه کېږي. او که چارواکي له دې فرمانه سرغړونه وکړي په آذربایجان کې به د هغوی جریمه 100 امریکایی ډالر وي. د آذربایجان حکومت نړیوالو سازمانونو ته ویلي چې که دوی سرغړونه کوي 140 امریکایی ډالر به جریمه ورکوي.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري.
مون یو موټی شو د دشمن په مقابل د خپل عزت او کرامت د حفاظت لپاره.
دا د وزیر اکبر خان د جماعت د امام محمد ایاز نیازی ژغده چې پرون ووشل شو او سبا یې جنازه خاورو ته سپارل کیږي. اروپایي اتحادیه د افغان ښځو د اندېښنو په ځواب کې وویل په سوله کې د ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. د کورونا له خپرېدو سره د درملو کاروبار زیات شوی. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي اکثره خلک د کورونا په اړه روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي.
د پکتیکا پوهنتون محصلان ګیله کوي.
دین توجه رامل پکتیکا پوهنتون کیفیت یو مکتب په شانته ده، تعمیرونه نه لري او یوازې دوه پوهنځي لري.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې راسره واوري. اروپای ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. اروپای ټولنې د یو لیک په خپرولو سره د افغان میرمنو د تیرو 30 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. له بلې خوا مدني فعال صغرا سادات د اروپای ټولنې له دې ملاتړ هرکلی کوي او دا د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګټور ګام بولي. تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واوري.
اروپای ټولنې د افغانستان په سیاست او په ځنګړی ډول د سولې په برخه کې د خزو لوانډې داسې محل ملاتړ کوي چې په دې ورسېو کې اکثره افغان میرمنې د تیرو 30 کلنو لاسته راوړنو د زیاتېدو اندېښنې لري. اروپای ټولنې یو لیک وروسته له هغه خپور کړ چې تیر کال د مدني فعالانو پارلمان غړیو رسنیو په شمول 14 مخکښو میرمنو د فرانسې په یوه ناسته کې له اروپای ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. دا لیک د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوز برول یو اونۍ مخکې ځواب کړ. مدني فعاله صغرا سادات چې د دې ناستې ګډونواله وله ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې وروستی لیک هیله بخونکې ګڼي.
اروپایي ټولنې ډاډ ورکړی او ژمنه یې کړې چې افغان میرمنې به یوازې نه پرېږدي او تېرې لاسته راوړنې به یې خوندي شي. څه فکر کوم اوسنیو شرایطو کې چې د سولې خبرې دي او په سیاسي مشارکت کې د میرمنو د حضور مسله مطرح ده، فکر کوم دا یو ګټور ګام دی چې افغان میرمنې نړیوالې ټولنې ملاتړ ولري.
له بلې خوا د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر سوریا سوبرنګ وایي افغان میرمنې حق لري چې په ټولو سیاسي او لویو پریکړو کې حضور ولري. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې پریکړه د قدر وړ یاد کړ، خو ویویل چې افغان میرمنې به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. میرمن سوبرنګ وایي د سولې په خبرو کې د ښځو له فعال ګډون پرته به د سولې خبرې بې معنا وي. له بلې خوا د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو فعاله شاګل رضایي وایي د ښځو پر زده کړو، روغتیا خدمتونو، د دوی په حضور مشارکت او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونو لګول نه یوازې دا چې پر ښځو ګزار دی، بلکې د ټولنې نیمایي ظرفیتونه زیانمنوي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویاندې ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سولې په پروسه کې د ښځو فعال حضور ته ژمن دي.
د افغانستان حکومت د ښځو فعال نقش ته په دواړو اړخونو کې، یعنی سیاسي او اجتماعي برخو کې، پوره باورمند دي. د ښځو معنادار رول د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان دولت یو له مهمو اولویتونو څخه ده. له همدې امله د ښځو د فعالې ونډې او ګډون په خاطر پراخې هڅې روانې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کراتو ژمنه کړې چې افغان میرمنو ته به د سولې په ګډون د رهبرۍ ترکچې ونډه ورکړل شي.
و مو ورغل چې اروپایي ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. په دې موضوع ناجي ساپۍ د پولیسي جرګه کې د خلکو له استازي آریان یون سره مرکه کړې ده او په پیل کې د اروپایي ټولنې د دې مرض د دې څرګندونو په اړه د حقي نظر پوښتلې ده.
نه یوازې د اتحادی اروپا، بلکې د ملل متحد هر هغه ارګان چې د ښځو ملاتړ کوي، د افغانستان د ښځو او د دوی د حقوقو په برخه کې موږ ملاتړ ښکاره کوي، موږ دغه کار مثبت بولو، خو په شرط د دې چې شعار په ډول نه وسي، واقعي ملاتړ وسي. په دغه اتلس کلو کې چې څه وشول، یعنی د دغه حقوقو په برخه کې د ښځو موږ د دوی هیڅ طرفدار نه یو، هیڅ واقعي کار ښځو لپاره ونه شو.
اوسمهال څه فکر کوئ چې په لویو سیاسي پریکړو کې، په سیاست کې د ښځو ونډه سره رقم ته ده، تاسې د قناعت وړ ده دغه ونډه؟
په سیاسي برخه کې چې کوم خویندې اوس مثلا کوم لاسته راوړنې موږ لرو، یعنی په دې اتلسو نولسو کلو کې، یعنی نظر هغه اوازو ته چې وګورو او نظر هغه کومکونو ته چې وګورو، دومره نه ده، یعنی دومره نه ده څومره چې باید وای. خو بیا هم موږ داسې نشو ویلی چې هېڅ نشته دی، یعنی د ښځو ګډون شته خو ډېر اندک او ډېر کم دی. نو هغه هم په اصلي بڼه نه دی، کوم څه چې باید یوه ښځه د خپل حقونو نه دفاع وکړي. نو موږ هغه واقعي حقیق دغه غواړو، ګډون د ښځو غواړو چې باید په واقعي ډول په سیاسي مسایلو کې دی ګډون وکړي، او په واقعي ډول د افغان ښځې غږ پورته کړي، او په واقعي ډول د افغان ښځې حق ترلاسه کړي. موږ
په سیاست او همدارنګه د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون باید څه ډول وي ستاسې په نظر؟
باید هغه خویندې او هغه ښځې د افغانستان استازیتوب وکړي چې هغه د ټولنې د مینځ نه راپورته شوي، هغه ته د افغان ښځې دردونه او د هغې مشکلاتو ته ښکاره وي، او دا هم په واقعي ډول سره ګډون وکړي او خاص استازیتوب وکړي، تر څو وکولای شي چې هغه ستونزې او مشکلات چې د ښځې په دې ټولنه کې، مخصوصا په سیاسي مسایلو کې، او دا چې یوه د افغان خویندې زمونږ څومره د جګړې نه زیانمنې شوي، هغه انعکاس په واقعي ډول سره وکړی شي. نو اوس زه فکر کوم چې دغه ونډه چې ښځې زمونږ د سولې په مسایلو کې تر اوسه پورې کم غږ پورته کړی دی، تر اوسه پورې نتیجه هېڅ هم نه ده. په راتلونکي کې غواړو چې باید زمونږ واقعي خویندې په دغه پروسه کې ګډون وکړي، تر څو وکولای شي چې د خپل افغان ښځې انزور په ښه ډول سره وکولای شي چې د سولې په پروسه کې منعکس کړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یونوا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,055 تازه پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2.5 تنو ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر درمل پلورونکي وایي چې درمل یې زیات پلورل کېږي او د تقاضا د ډېرېدو له کبله د درملو بیه لوړه شوې ده. په دې موضوع د امید ظهیر مل راپور واورئ.
په کابل کې د آرامۍ او ویټامین لرونکو درملو ګرم بازار. دا د کابل ښار په پروان هوټل سیمه کې د درمل پلورلو یو شمېر پلورنځي دي چې خلک ورته د درملو اخیستلو لپاره راغلي دي. په دوی کې یو شمېر کسان شته چې د کورونا وایروس نښې لري او هغه درمل اخلي چې کارول یې د دې وایروس پر وړاندې ګټور دي. روح الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. په ډېره بیړه هر درملتون ته سر ښکاره کوي او د ټوخي شربت غواړي.
کور کې ناروغ لرو، ټوخیږي، تبه او ځان درد لري. له همدې کبله دا دوا اخلم، ویریږم چې کورونا نه وي.
وسیم هم د کورونا وایروس له ویرې اړ شوی چې دلته راشي.
د زینک ګولیو، ویټامین ای او ډي کپسول د اخیستلو لپاره راغلی، د دې لپاره چې د بدن ځواک مو قوي کړي، ځکه کورونا زیاته شوې ده.
یو شمېر درمل پلورونکي هم د درملو د پلور له ګرم بازار خبر ورکوي او وایي په ورځني ډول ډېر شمېر کسان ترې د درمل اخیستلو لپاره ورځي. محمد قاسم چې خپل هم درمل پلورنځی لري او په افغانستان کې د درملي خدمتونو او درملتونونو د ټولنې رئیس دی وایي
د روژې میاشتې له وروسته او په ځانګړي ډول له اختر وروسته په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات شوی دی. له همدې کبله د درملو کارونه هم زیاته شوې ده. موږ ته له خپلو درملو ښکاري، ځکه هغه درمل زیات اخیستل کېږي چې د کورونا لپاره کارول کېږي، لکه استرومایسین، یو شمېر نورې انټي بیوټیک لکه پرسټامول هم زیات پلورل کېږي. ان په مارکیټ کې مخ په خلاصېدو دي.
د وای ډېری هغه کسان چې درملتونونو ته ورځي هغوی دي چې د کورنۍ غړي د کویټ 19 ناروغۍ څخه شکایت کوي او یا هم د دې وایروس نښې لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم په افغانستان کې په کورونا د نویو اخته کسانو شمېر 1.5 اعلان شو. په افغانستان کې اوس مهال په کورونا وایروس اخته کسانو شمېر 1.2 تنو ته رسېدلی دی، هغه تعداد چې د عامې روغتیا وزارت د لا لوړېدا په اړه اندېښنه ښیي.
زمو شخله اساجی رادیو اوري و موریدل چې د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله د درملو کاروبار زیات شوی او به هم لوړی شوی دی. د ننګرهار روغتیایي مسؤلان خبرداري ورکوي چې د دې ولایت خلک د کورونا په اړه روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه زیاته نکړي نو له یو روغتیایي ناورین سره به مخامخ شي. روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت د خلکو له لوري روغتیایي لارښوونې نه عملي کیږي. په دې اړه له ننګرهار د سهار ګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې پر کورونا وایروس د اخته کسانو شمېر ورځ تر بلې زیاتیږي او خبرداري ورکوي چې که خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي نو د ستونزه به لا پسې وغځیږي. دا څرګندونې نن سېشنبه روغتیایي مسؤلینو د یو خبري کانفرنس پر مهال وکړي. د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د کووید 19 ناروغي د زیاتېدو لامل د خلکو له لوري د روغتیایي لارښوونو په پام کې نیول، په لابراتوارونو کې د موادو او تجهیزاتو کمښت او په زیات شمیر د کورونا پر وایروس د ډاکټرانو اخته کېدل یادوي.
موږ ډیر زیات عامه پوهاوی وکړو، مګر بیا هم خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي. زیاته کچه باندې طبي پرسونل اخته کېدل دا یو بل ستونزه ده. په تیرو دوه هفتو کې زموږ ځینې وادونو کې چې خدمات البته د ځان سره نو مخ کړی، مګر زمونږ په غفاتې کارمندانو باندې هغه د کار فشار زیات کړی وو. څومره چې فعلاً د کورونا لپاره ضرورت دی هغه عمره مالی امکانات نه دولت لري، نه وزارت لري او نه د ولایت په اختیار کې تر اوسه پورې ورکړي دي. همدارنګه د تجهیزاتو کمبود، لابراتواري موادو کمیدل، داغې ختمیدل او په وخت نه راوړل دا یو بله ستونزه ده.
ښاغلی دورانی وایي تر اوسه د ختیځ په کچه د ننګرهار په لابراتوار کې د شاوخوا 3000 کسانو معاینات ترسره شوي او 200 نورې د پروسس لاندې دي چې له ډلې 30 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وویل د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې په ښار او ولسوالیو کې لازم تدابیر نیولي چې له مخې به یې په دغه ولایت کې د کورونا د لابراتوار ظرفیت لوړ او هم به په صحي پرسونل او امکاناتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د لابراتوار ظرفیت نور هم او ما مخکې یادونه وکړه چې موږ د پی سي آر بل ماشین هم راځي او امید ده چې زر راته راشي او د پرسونل استخدام. موږ د واقعاتو د زیاتوالي لپاره خپل پلان تاسې ته وویو او په ولسوالیو کې امادګي لرو او نور هم زیاتوو، تجرید وار چې امادګي لرو نور هم زیاتوو، تجهیزات زیاتوو.
روغتیایي چارواکي همداراز تاییدوي چې په ننګرهار کې د محرکې ناروغۍ د زیاترو ناروغانو د ټیسټونو په نتیجه کې کورونا مثبت وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کرونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د پوهنتون د استاد او د وزیر اکبر خان جماعت د خطیب ډاکټر محمد ایاز نیازی جنازه سبا خاورو ته سپارل کیږي. ښاغلی نیازی پرون ماښام د وزیر اکبر خان جماعت په اودستای کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو په چاودنه کې له ټپي کېدو وروسته په روغتون کې ومړ. د دې موضوع تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې واورئ.
که ما به هر قیمتی که باشد در رأس منافع علیای کشور من تأمین سال و قرار دارد.
د سولیز راتلون کی هیله چه یوازی ده هیلی ترکا چه پاتی شوا او دا غاگ ده تل پار خاموش شو. ډاکټر ایاز د سه شنبه په ماښام د کابل په وزیر اکبر خان جماعت کې چې د همدې جماعت امامت هم په غاړه درلود، له لمونځ کولو وروسته د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ووژل شو. په دې پیښه کې یو بل منسکونکی هم مړ شو او دوه نور ټپیان شول. د ښاغلي نیازی جنازه به سبا کابل کې خاورو ته وسپارل شي. دغه دینی عالم به د جمعې د ورځې خطبو کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او د جګړې مشروعیت له دینی اړخه ناروا بللو او په پرله پسې توګه به یې له طالبانو او نورو جګړه ییزو ډلو غوښتل چې سوله وکړي.
با تمام شما افغانان ټول توایم درس واخلئ، مونږ یو موټی شو د دشمن په مقابل د خپل عزت او کرامت د حفاظت لپاره ځان قربانوو.
زمان هم عبدالبصیر کاوشته. کله چې ډاکټر صاحب د ماخام مونځ ادا کړ، له هغه ځایه راووت او غوښتل یې چې خپلې څپلۍ په پښو کړي. هماغه د جومات بوټونو ځای کې ما ایښودل شوی وو او د ریموټ له لارې کنټرول کېدو. استاد یې په نښه او شهید کړ. موږ چې کله راورسېدو استاد په ځمکه پروت و او وراره یې ورته ولاړو.
محمد ایاز نیازی په 1973 لمریز کال کې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې زیږیدلی و. هغه د مصر د الازهر پوهنتون څخه د اسلامي اقتصاد په برخه کې ماسټري او د اسلامي فقه له نظرې نړیوالو اړیکو کې دکتورا تر کچې زده کړې کړې وې. ښاغلی نیازی وزیر اکبر خان جماعت کې د امامت سربیره کابل پوهنتون شریعت او پوهنځي کې د استادۍ دنده درلوده. یو شمیر دینی عالمان د علماو په نښه کول د اندېښنې وړ بولي. عالم او د ایاز نیازی خپلوان محمد یاسین فضلی:
مردم افغانستان آگاه باشد که دشمنان اسلام
دښمنان د علما او پولیس او ډاکټرانو په جامه کې داخل او په مختلف ډول علما چې ریښتیا یې ویل شهیدان کړل. لومړني سر کې دولت ملامت دی چې امنیت نشي نیولی. د خلکو صبر تمام شوی دی. حکومت باید پوه شي چې د دې هېواد سړي او ښځې به لاس په لاسونو سره ورکړي او له امریکې سره به یې ورکړي. نه سوله غواړي او نه هم حق ویونکي عالم پرېږدي. خلک یې تباه کړل.
د افغانستان دننه او بهر د ښاغلي نیازی وژل کېدو سخت غبرګونونه راپارولې دي. دا پیښه بېلابېلو بنسټونو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح، د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر او نورو غندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه د ورته پیښو مخنیوي په برخه کې په امنیتي بنسټونو نیوکې کړې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي افغان حکومت تر دې دمه له دوی سره د دې ولایت د پوهنتون د ستونزو د پای ته رسېدو ژمنه نه ده عملي کړې. دوی وایي حکومت ژمنه کړې وه چې د دې ولایت پوهنتون ته به نور پوهنځي منظوروي او دغه شان به په پوهنتون کې موجودې ستونزې حل کړي. په دې اړه د احسان آریان راپور واوري.
د پکتیکا پوهنتون چیرته چې 15 استادان 1143 محصلانو ته یوازې د کرنې او ښوونې او روزنې په پوهنځیو کې تدریس کوي. د دې ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان په ولایتي اداره نیوکه کوي چې لا هم د پوهنتون لپاره د نویو پوهنځیو په ایجاد نه دی بریالی شوي. مدني فعال بارات سروان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوهنتون تر اوسه معیاري ودانۍ، تدریسي چاپیریال، لیلیه او د اړتیا وړ پوهنځي نه لري.
د حکومت دینه توجه لامل پکتیکا په هنتون کیفیت یو مکتب په شانته ده تعمیرونه نه لري او یوازې دو پوانځي لري نور پوانځي نه لري انجنونو ته لیلیا لا تر اوسه پورې هم نه لري
د پکتیکا یو بل اوسیدونکو احسان سمون چې د پکتیا په هنتون محصل دی وای په لاره کې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له امله ګڼ پکتیکاوال محصلان لوړې زده کړې په نیمای کې پرېږدي دی وای
تا باندې ما ډېر ملګري وو چې په کانکور کې نورو ولایتونو ته کامیاب شول زده کړې ترې پاتې شوې د اقتصادي ستونزو له امله یا د نامنۍ له امله یا د لریوالي له امله یا د کورنیو ستونزو له امله نو په پکتیکا کې د زده کړو برخه کې هېڅ هغه څه نه دي شوي چې باید شوي وای او
دوی وایي تر ټولو خوښینونکې ادا ده چې نږدې نهه کاله وړاندې تاسیس شوی دغه پوهنتون تر دې دمه هېڅ ښځینه محصلې نه لري چې لامل یې هم د لیلیې او د زیاتو پوهنځیو نشتوالی دی خو د پکتیکا د پوهنتون رئیس پوهندوی علی جان عادل وای په 1998 لمریز کال کې د دې پوهنتون لپاره د انجینری او اقتصاد پوهنځی منظور شوی چې د کورونا له امله تر اوسه رسمي پرانیسته نه ده شوی نوموړي ازادي رادیو ته وویل
1999 کال لپاره د انجینری پوهنځی چې دوه څانګې لري سیول څانګه او مهندسي څانګه د اقتصاد پوهنځی هم د دوه څانګو په لرلو سره منظور دي د محصلینو جذب به په راتلونکي کانکور امتحان کې ترسره شي د اداري برخې د قدرې برخې بستونه په اعلان کې دي کورونایي حالت څخه د وټو وروسته به د پروسه مخ ته وړل کېږي
د پکتیکا د پوهنتون د ریاست مسؤلین وایي هیله مند دي چې د لیلیې د ودانۍ له تکمیل او د دوه پوهنځیو د رسمي پرانیستو وروسته دغه پوهنتون د پرمختګ یو بل پړاو ته ننوځي د پوینا سحکل به د کنکور د ازموینې له لارې د دې ولایت د پوهنتون څلور پوهنځیو ته 1000 تنه نوي محصلان جذب کړي احسان آریان ازادي رادیو پکتیا
او د دې خبري مجلې په پای کې یو نړیواله موضوع په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي د وژلو په خبرګون کې د لسګونو زرو کسانو مظاهره پرون د پرلپسې ومې ورځې لپاره هم دوام درلود دا مظاهره داسې محل کې چې په امریکا کې په کورونا وایرس تخته شویو کسانو شمیر 1,000,000 او 800,000 اوښته دی او د دې کبله د مړو شمیر له 1,600,000 تیر شوی دی د دې موضوع تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې واورئ
د نړۍ په یو شمیر برخو کې د کورونا وایرس له کمیدو سره ټاکل شوی چې د فوټبال ټینس او کرکټ لوبې بیرته پیل شي خو له ګڼ شمیر محدودیتونو سره روسیا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې د فوټبال لوبې نندارچیانو ته اجازه ورکوي خو هغه هم تر هغې کچې چې د سټیډیوم ظرفیت وي ډنمارک د تیرې مې میاشتې په وروستیو کې د فوټبال لیګ پیل کړ خو مینهوالو ته یې د ولوی سکرین له لارې د مجازي نندارې زمینه برابره کړې وه د سربیا د ټینس ستوري نوواک جوکوویچ په بالکان کې د ټینس یو سیالۍ پلان کړې خو لا معلومه نه ده چې نندارچیان به د ورتګ اجازه ولري او کنه د انګلستان پریمیر لیګ به د جون په 18 پیل شي خو مینهوال یې له نږدې د نندارې اجازه نه لري د دغې لیګ ټولې 92 سیالۍ به په ژوندۍ بڼه له رسنیو خپرېږي د جرمنی بوندسلیګا لیګ په اروپا کې د فوټبال لومړنۍ لویه سیالۍ وې چې د تیرې مې میاشتې په 14 پیل شوې دا لیګ د مارچ له 14 نیټې را په دې خوا ځنډېدلې وو دغه سیالۍ په تشو میدانونو کې ترسره کیږي لوبغاړي یې ګوښې کې ساتل کیږي او د کورونا وایرس معاینه یې کیږي تر اوسه د جرمنی د فوټبال لیګ 15 سیالۍ پاتې دي او بایرن مونیخ تر ټولو مخکې ځای لري د هسپانیا له شور او زوګه ډک د لالیګا لیګ به د جون په 18 پیل شي داسې چې هر ورځ به یوازې یو سیالۍ ترسره کیږي د لالیګا یو لوبډله نشي کولای چې تر 2 ساعتونو یا 3 ورځې پورې دویمه سیالۍ ترسره کړي په ایتالیا کې به هم د فوټبال سیالۍ چې د تیرې مارچ میاشتې په 9 ځنډېدلې وې د جون په 6 پیل شي د فرانسې د فوټبال فدراسیون بیا ویلي تمه ده چې دوی خپل سیالۍ د جون په 18 پیل کړي او د جولای په 15 یې پای ته ورسوي هالند بیا لومړنی اروپایي هیواد دی چې ویلي دي سږکال به هیڅ سپورتي لوبه نه ترسره کیږي د سږکال د مارچ له پایله د نورو لوبو تر څنګ د کرکټ سیالۍ هم ولاړې وې خو اوس یې د بیا پیل نښې نښانې ښکاري له دې ډلې د پاکستان د کرکټ یو لوړ پوړي چارواکي ویلي سږکال اوړی له انګلستان سره 3 ټیسټ او 3 شل اوریزې لوبې پلانوي د اولمپیک نړیوال کمیټې او د جاپان حکومت په یو بېساري ګام کې د توکیو اولمپیکي سیالۍ یو کال وځنډولې دا سیالۍ د 2020 کال جولای او اګست میاشتو ته پلان شوي خو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله لا هم چارواکي ډاډه نه دي چې په خپل وخت به ترسره شي او کنه د شمالي امریکا د هاکی نړیوال لیګ 13 میاشت اعلان وکړ چې خپل سیالۍ بل سره پیلوي. دا په دې قاره کې لومړنی لیګ دی چې داسې اعلان کوي. د امریکا د باسکټبال ملي لیګ هم ویلي چې په فلوریدا کې به راتلونکي سپتمبر میاشت خپل سیالۍ ترسره کړي، خو هیڅ داسې چوکاټ نشته چې ټولې دیرش سره لوبډلې دي د باسکټبال په سږنۍ سیالۍ کې برخه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.